السلام علیکم د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته ښه راغلاست. تاسې زموږ غږ له واشنگټن ډی سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اورئ. نن د نهې یا سه شنبې ورځ د اګست میاشتې 28مه نیټه ده. وخت په پېښور کې د ماښام 8، په افغانستان کې د ماښام 9، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې دي. د ډیوا ریډیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری خپرونه کې مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی اسلام آباد ته د امریکې د خارجه چارو د وزیر مایک پمپیو تر ممکنه سفر وړاندې نن سینټ ته ویلي چې له امریکې سره د اړیکو د ښه کولو کوشش کوي. څېړونکی ډاکټر سویل احمد وایي که د پاکستان په تګلاره کې بدلون رانشي نو فشار ورباندې زیاتېدای شي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت وایي افغانستان او روس به په ګډه په ماسکو کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نوې نیټه ټاکي. تر دې وړاندې له طالبانو سره د خبرو لپاره په ماسکو کې پلان شوې غونډه د امریکا او افغانستان له نیوکو وروسته ځنډول شوې وه. او په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي په هیواد کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر 1,05,000 تنو ته رسیدلی دی. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوی حکومت وایي هڅه کوي له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي، او په دې لړ کې د پاکستان ولس او پارلمان د غړو رای هم په نظر کې ونیسي. دغه خبرې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د نهې یا سې شنبې په ورځ سینټ ته په خپله وینا کې کړي دي. ښاغلي قریشی په دغه مهال یو ځل بیا د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د سویو ټلیفوني خبرو په اړوند د پاکستان دریځ سم وباله، او ویې ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل بیان ولاړ دی او په حقیقت کې داسې هیڅ خبرې نه دي سوي، بلکې دواړو مشرانو ګټورې خبرې کړي دي. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویلي و چې وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د بندنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د فعالو ټولو ترهګرو ډلو په ضد رغنده ګامونه واخلي. د پاکستان د صحت ملي اداره وایي چې په هیواد کې په ایډز د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,05,000 کسانو ته رسیږي چې زیاتره یې په پنجاب ایالت کې دي. د صحت د ملي ادارې چارواکو نن د پاکستان سپریم کورټ ته په هیواد کې د ایډز ناروغۍ د ستونزې او شمیر په هکله معلومات وړاندې کړل چې وایي د ایډز 15,000 ناروغان په پنجاب ایالت کې دي، 6,000 په پښتونخوا او 15,000 په بلوچستان کې دي. چارواکي وایي چې د ټول ټال 1,05,000 ناروغانو له ډلې یوازې 25,000 ناروغان رجسټر دي او درملنه یې روانه ده، خو نور 1,05,000 کسان بې درملنې پاتې دي. په پاکستان کې د جبري بې درکه کسانو د معلوماتو لپاره د جوړ شوي سرکاري کمیشن مشر نن سینټ ته ویلي د پاکستان د یو سیاسي شخصیت دوه زامن هم د جهاد په نامه جګړه کې د ګډون په مقصد په خپله خوښه افغانستان ته تللي وو چې وایي د بې درکه کسانو نوم ورکړل شوی وو. په پاکستاني رسنیو کې د بې درکه کسانو د کمیشن مشر په خپاره شوي بیان کې د هغه سیاسي شخصیت نوم نه دی اخیستل شوی کوم چې ویل کېږي زامن یې افغانستان ته تللي وو. جاوید اقبال نن د نهې یا سې شنبې په ورځ د پاکستان د سینټ د بشري حقونو کمیټې ته په خپله وینا کې وویل چې د روان کال تر جولای میاشتې پورې له ټول پاکستانه 3,422 کسان لا درک وو. پېښور های کورټ په عبدالولي خان پوهنتون کې تیر کال د وژل شوي ځوان مشال خان د وژنې په قضیه کې د وروستیو دوو نیول شویو کسانو په ضمانت د خوشي کېدو درخواستونه رد کړي دي. د مشال خان د کورنۍ وکیل فضل خان اډوکیټ وایي صابر معیار او اظهار الله چې وروسته په دې قضیه کې نیول شوي او بندیان دي، د دوی په ضمانت د خوشي کېدو درخواست د پېښور های کورټ قاضي محمد ناصر محفوظ د ګل یا دوشنبې په ورځ رد کړی دی. هغه وویل د مشال د کورنۍ له طرفه دوی های کورټ ته څو درخواستونه کړي چې پکې یو د های کورټ د ایبټ آباد څانګې لخوا د بندي 25 مجرمانو د سزا ماتل کولو په اړوند دی، چاته چې 4 کاله بند اورول شوی وو او یاد عدالت یې سزا ماتله کړې وه.
زه چې یو ښځه یم.
زما نوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زما نوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زه ګلان
په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
مانم کاملہ خان میا خیل دے د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دے او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دے زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي اسلام آباد ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر مایک پمپیو تر ممکنه سفر وړاندې نن سینټ ته ویلي چې له امریکا سره د اړیکو د شکولو کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه پیر په دې رپورټ کې اورو.
د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سینټ کې د پاکستان د بهرنی تګلاري د امریکا سره د اړیکو او د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د بهرنیو چارو سکتر د مایک پومپیو سره د ټلیفوني خبرو په اړه د پښتنو په جواب کې ویلي چې د عمران خان او مایک پومپیو ترمنځ ټلیفوني خبرو وروسته جاري شوی امریکایي بیان د حقیقت په ضد دی.
ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جو پریس ریلیز میں جو مینشن کیا گیا وہ حقیقت کے برعکس ہے.
دوی زیادہ کھڑے چھ پدا خبرو کی زیادہ سی خبری مخیتہ ندی راغلی او یوازی دنی کو ہلو سرگندونا سویدم. دا عمران خان لارخا دا وزیر اعظم چوکی تر لاسا کولو ورستا دا امریکا دا بہرنو چارو وزیر مائک پومپیو سر ٹیلیفونی خبرو پا اڑا حقا وقت کڑکیچ را منستا سو کل چی دا امریکا دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ لارخا خبر سوی بیان کی بیان دی ہیتر نوریٹ ویلی وو چی مائک پومپیو پا دا خبر کی پا پاکستان کی فعال ٹول تراغرو پا زید دا پاکستان فیصلہ کن گامنو پا اہمیت خبری کری او دا دا افغانستان دا امن دا حسو یو اہم تکی دیم. خود پاکستان دا بھرنو چارو وزارت دا بیان دا حقیقت پا زید گرزا ولی وو او ویلی وو چی پا پاکستان کی دننا تراغرو دا فعالیتونو پا اڑا چا خبری ندی سوی. خود پاکستان لعڑا خا دا امریکا دا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ دا بیان رد کولو باوجود امریکا پر خپل دا غدریس ولا لاړه وو او د سټیټ ډپارټمنټ ویان دی هیتر نوریټ د دې بیان پخلی هم کړی وو. پر دغه معامله په سنټ کې مخالف ګوندونو لاړه حکومت څخه پښتني رابر سیریسوي او د پیپلز ګوند سېنېټر رضا ربانی ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر بیان نه قبلوي.
آی مے هاف ډیفرنسز وذ د پرایم منسٹر اف پاکستان بٹ آی ویل ناٹ الاو اے یو ایس سیکرٹری اف سٹیټ ٹو سٹینڈ اپ اینڈ ٹیل د پرایم منسٹر اف پاکستان دیٹ ڈو مور ان د وار آن ٹیرر.
د وزیر اعظم سره اختلافات ستا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته به اجازه نه ورکوي چې هغه وزیر اعظم ته د تراګری په ضد د نورو ګامونو پورته کولو په اړه څه ووایي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل چې امریکا دغه بیان غلطي کېدای سي خو سپکار دی چې مخ په وړاندې تګ وکړی سي. سرګند دی وی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د راتلونکي ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په سفر راتلونکي دي. دوی دغه سفر په داسې حال کې کوي چې افغان طالبان خبرو ته تیارولو دپاره هم هڅې روانې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د سفر مقصد د افغانستان د امن په عمل کې د امریکا پر ګامونو د پاکستان ملاتړ ترلاسه کول او پر پاکستان دغه امن عمل کې د مرستې دپاره فشار راوستل وي. بولي چې امریکا او افغانستان تور لګوي چې افغان تراګر نه یوازې په پاکستان کې خټې ځالې لري بلکې د دوی مرسته هم کیږي او دا چې پاکستان ته به نه یوازې د تراګرو په ضد ګامونه پورته کول وي بلکې د پاکستان څخه طالبان خبرو ته تیارولو د پاره خپل د کردار غوښتنی هم کیږي. خو پاکستان دریز لري چې په هیواد کې د ټولو تراګرو په ضد یو شان عملیات کړي او د طالبان سره خبر یوازې د دوی سیمواري نه ده او په کار دی د دې د پاره ټولې تړل هیوادونه خپل کردار ولوبوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوي د با خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کی
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه اولې د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د بهرنۍ تګلارې په جوړولو کې به د ولس او پارلمان نظر هم شریکوي، خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان د نوې بهرنۍ تګلارې په جوړولو کې به نوی حکومت له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي؟ د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي. څېړونکي وایي که پاکستان خپله بهرنۍ تګلاره بدله نه کړي نو کېدای شي چې له نړیوال فشار سره مخامخ شي. په دې اړه د احسان محمد خان ریپورت ته ستاسو پام راګرځوم.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته چې ټاکل شوی وزیر اعظم او د خارجه چارو وزیر لوري په رسمي ویناګانو کې د گاونډي هیوادونو په شمول د امریکا سره د اړیکو ښه ساتلو ذکر شوی، خو څېړنکاران وایي پاکستان د خارجه تګلارې په هکله یو شمېر چیلنجونه لري چې په دغو کې د امریکا سره اړیکې او افغانستان کې د سولې په لړ کې د پاکستان کردار د خارجه تګلارې مهم چیلنجونه ګڼلی شي. د نوي حکومت جوړېدو وروسته پاکستان دغه هر ستا څنګه ګوري؟ په دې حکله د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک سره داسې وایي،
بیانونو ته چې ګورم او نور د ملک سیاسي حالات ته چې ګورم چې فیصلې خاص کر خارجه پالیسی، فارم پالیسی او سیکیورټی دی معاملو کې، خاص کر بیا امریکې، افغانستان، انډیا سره تعلق باره کې، اوس هم اما پالیسی کنټینیوشن ما ته ښکاري. ګورئ حالات بدل شول، پاکستان ته سفر خارج کی اب دی نه، اب دی وخت دی، دی وخت یې غټ اختلاف دی پاکستان او د امریکای په افغانستان دی، دنیا سره ټول نور ملکونو سره بیا مسلې دي، مختلف ویریشن دي، دا د ټیریزم حواله سره د پاکستان اټیټیوډ او پاکستان چې کومه پالیسی ده هغه باندې دنیا کې ډېرو خلکو ته ریزرویشن دي. نو دا ټولې خبرې حالات ورو ورو خواته روان دي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ چې دا وخت اړیکې ډېرې سړې ښکاریږي او د امریکا له لوري د سګنی کال په پیل کې ځینې مرستې هم ځنډول شوې دي. څېړنکار ډاکټر سهیل احمد وایي که چېرې د پاکستان په تګلاره کې ځینې مثبت بدلون ولیدل شي نو د داسې کولو سره په پاکستان فشار هم کمېدای شي.
پاکستان خارجه پالیسی چې د نوي حکومت دراتلو نه پس کوم مونږ ته ورو خدو خال راښکاره کیږي، نو هغه کې د دې لپاره چیلنجونه ډېر دي او دې ډېر ماته اوور امبیشس کاری ده. د حواله سره لکه ډېر زیات جذبه پکې ده چې زه به دا کوم. دا کوم افغانستان کې کوم اړیکې روانې دي او بیا د هغه حواله سره چې د امریکې د پاکستان نه کوم توقعات دي او پاکستان په هغه کې کوم خپل اثر او رسوخ استعمالوي یا نه استعمالوي، نو دا مې یو ډېر لوی سوال یې نشان ده چې آیا پاکستان څومره مؤثر دی د امریکې په دې توقعاتو باندې د پوره پریوتو لپاره، کوم چې اندرونی دي او بیرونی دي او معاشي دي. که چېرې مثبت رول نه پلی کوي پاکستان په افغانستان کې نو فشار به د امریکې نه ډېر زیاتېږي، او که مثبت رول پلی کوي نو د امریکې او پاکستان تعلقات به هم بیا ښي او فشار به هم کم شي.
د اخیری سو مودې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ډېرې بې باورۍ ښکار دي او د دواړو هیوادونو له لوري په یو بل تورونه لګول کیږي، هم دا ډول امریکا هم د پاکستان څخه غوښتنې کړې دي چې د هر قسمه ترهګرو ډلو پر ضد یو شانی کاروایانې ترسره کړي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د ستمبر په 15 نیټه د امریکا بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو هند ته د تګ وړاندې غواړي اسلام آباد ته هم سفر وکړي. څېړنکاران وایي د دغه سفر په مهال پاکستانی چارواکو سره نیغ په نیغه خبرې اترې به یو مهم پرمختګ او د پاکستان دپاره د اړیکو ښې کولو په لړ کې یو غوره موقع ګڼلی شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
د پاکستان او امریکې د اړیکو په موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د سپتمبر په لومړۍ ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. دا چې امریکا له پاکستانه څه غوښتنې لري، په دې اړه زموږ همکار احمد فواد لامې د ډیوه ریډیو له څېړونکي پیرزو بیرشا سره مرکه کړې او په پیل کې همدا پوښتنه ځینې کړې چې امریکا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې او همدارنګه د امریکې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ په موضوع کې امریکا له پاکستانه څه غوښتنې لري.
نو امریکای اوس پاکستان نه یو غټه غشتنه دا بنیادی غشتنه هغه په افغانستان شه د امریکای د ناتو او د افغان حکومت مرسته کوندي او هغه مرسته دوی وایي چې پاکستان په دوه شکلونو شکول شي یو چې تشدد شي کمی راولي او بل افغان طالبان د خبرو میسته راولي پاکستان اوس پورې دا کیسې چې کوم دي دا غشتنه چې ورته وایو کدا چې کوم پاکستان په خپل ویلي چې موږ به کوو دا اوس پورې دوی نه دی کړی او امریکا په هر لیول باندې اوس دا تاسو مایک پمپیو خبره وکړه دغه مخشې جنرال جوزف ووټل دا کیسه کړی دا چې سنټکام مشر و جان نیکلسن دا خبرې کوي بل ورځ دلته پینټاګان شه خبرونه ته دا وویل چې پاکستان اوس هم طالبان پکښې ښکارم او فری موومنټ کوي دوی علاجونه پکښې کېږي د ژوبل کسانو او پاکستان باندې فشار ضروری ده چې دا نو مقصد دا ده چې پاکستان نه اوس یو مین غوښتنه ده او پاکستان ته هم پته ده چې افغانستان شه چې امن لار ده افغانستان شه سوله لار ده په پاکستان تیریږي خو پاکستان ورسره ورسره اوس امریکای حالات دومره خراب دي دواړو ملکونو پاکستان باندې عسکري امداد بند ده او پاکستان مرسته نه کوي بلکې روس ته ورنږدې کیږي او روس ته هغه لارې ورکوي طالبانو سره تعلق کنټیکټ ورکوي موږ سره رنګولې دل په ماسکو شه دوی یو غونډه را بللې وه چې هغه اوس پوسپون شوه خو هغه شه پاکستان او روس کردار وو او هغه کردار دا نه و چې دوی سوله غوښته بلکې دوی امریکای او افغان حکومت باندې فشار اچوله نو مقصد دا ده چې دا یو ایمان د خیال چې کله کفرس کا پاکستان مرسته و نه کړه امریکای سره په افغانستان شې نو دا تعلق به مزید خرابېږي شکیږي بنه
خو د پاکستان کې د نوي حکومت پر اطلو سره په غیر له دې چې د افغانستان موضوعي دغه نوي حکومت راتلو کې راتلو سره دلته په واشنگټن کې څومره خوشبيني ډېری شته کنه شته په څه نظر لیدل کېږي د عمران خان حکومت ته
نو عمران خان خو چې وګوري عمران خان د په پاکستان شې د ټول غټ یو د انټای امریکن چې لکه امریکای خلاف یو سیاستدان و د سیاست ټول امریکای په خلاف کړه د افغانستان شې کوم جنگ و غو مخالفت کړه دا اخ جنگ ته د لیونتوب ویل د په فاټا شې کوم ډرون حمله وکړي د ټول غټ د بوت هغه نیوکه په کوله نو عمران خان او بل پاکستان شه کو حکومت نوی بدل هسی اغه تش شکلونه بدلیږي چې کومه پالیسی دا اسپیشلی د افغانستان حق لا د امریکای حق لا او د هند حق لا اغه په فوج په لاس شي او مانه د خیال چې فوج به عمران خان ته دا پالیسی ورکی کډیر هه دوی خبرې وکي لښ خوشبيني به اول سٹارټ شوی چې نوی حکومت د خو امریکای شه خلک په پوی دی او دا خالی امریکای شن ټول دنیا ته پتا و چې د الیکشن چې کومو اغه لنجمنو په غش عمران خان ته داسې ماحول جوړ سوای فوج ورته جوړ کړای چې دای وزیر اعظم جوړ کړی نو کوم فورن پالیسی دا امریکایانو ته دلته هم پتا ستا واشنگټن شه دا احساس تا چې اغه به کیږي چې کوم فوج وای خو بهرحال په ایم پی او بجی یو سفارتکاري به کوي خو ایمان د خیال چې دوی ډېر زیات تمه لري هغه پورې چې کله پورې دوی په ځکني حالات او شی بدلون نه ویني چې وویني چې پاکستان د ترهګرو ځاله بند کړي طالبان لیډران یا ونیولل یا مذاکرات ته راوستل او هغه مرسته افغانستان او امریکا سره وکړه چې کوم دوی غوښتنه کوي
خو د پاکستان ترڅنګ د پاکستان بل لوی غټ رقیب هند دی او پاکستان تل د دې ته متوجي دی چې د هند سره د نور قدرتونو اړیکې څنګه دي په سال کې چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي د امریکا او د هند اړیکې څنګه دي
د امریکای د هند اړیکې خو ډېر ښې دي او دا اوس نه بلکې کدا اوباما په ټایم نه او اوس بیا مزید خصوصول بیا دا کوم ستراتیجی دا تګلار تیر کال چې اناونس کړه په غشې هند ته یو غټ رول د جنوبی ایشیا لپاره یو غدا او یو قدرتي دوی دا اتحاد دا او په دوی سپیشلی د ترهګرۍ په خلاف جنگ شې چې موږ وګورو دوی دا سه دشمنان چې هغه په پاکستان شې دی هغه دواړه لکه حافظ سعید دواړه ته مطلوب ده نو ترهګرۍ خلاف جنگ شې دوی چې کوم تعاون دغه زیاتېږي په هند په افغانستان شه هند ډېر مرسته کوي معاشي تور باندې نور طریقو باندې نو هغه به زیاتېږي نو په افغانستان شه دا څه ده چې هند او امریکا به نور هم یو بل ته ورسیږي
ډېر مننه سلامات وسی
ډېر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بولې
څنګه امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا هم دي
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
او سم په پاکستان کې د جبري بې درکو کسانو په اړه یو رپورت تاسو ته راګرځو. په پاکستان کې د ورکو خلکو لپاره د سرکاري کمیشن مشر ویلي چې د پاکستان د یو سیاسي شخصیت دوه زامن چې وایي نمونه د ورکو کسانو په لیست کې شامل شوی وو، خو دوی په افغانستان کې د جهاد په نامه جګړې ته تللي وو. د دې کمیشن مشر جاوید اقبال نن د سینټ کمیټې ته په یو غونډه کې ویلي چې په پاکستان کې سش کال د جولای تر میاشتې پورې 3,402 کسان په جبري توګه له درکه شوي دي، خو د پښتنو او بلوڅانو د ملتپالو ګوندونو مشران دا شمېره ډېره کمه یادوي او وایي چې په پاکستان کې په قبایلي سیمو، په پښتونخوا او په بلوچستان کې اوس هم د خلکو د جبري ورکېدنو لړۍ لا دوام لري. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د بې درکه تنانو په حق له جوړ کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال بشري حقوقو لپاره د سینیټ یو کمیټې ته بریفینګ ورکړی دی. جسټس جاوید اقبال کمیټې ته ویلي دي پاکستان کې دومره خلک بې درکه نه دي څومره چې ښودل کیږي، او دوی سره د بې درکه تنانو 15,000 نه زیات مقدمه یا کیسونه وو، او په دې کې 3,800 مقدمه فیصله شوې دي، او د وخت 1,828 مقدمو فیصله پاتې دي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي بې درکه تنانو په حق لا شمیرې غلط ښودل کیږي او د سیاسي رنګ ورکړی شوی دی، او یوازې امام قدیر داوه کوي چې 30,000 نه زیات تنان بې درکه دي، خو نن ورځ پورې د دې څه تفصیل دوی ته نه دی ورکړی شوی. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي پارلیمان هم د بې درګه تنانو په حق له قانون سازی نه ده کړې، خو په دې غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سینیټر عثمان کاکړ ډیوه ریډیو ته ویلي دي د کمیسون مشر بیان نه مطمئنه نه دی، او دی هم هغه بیان کمیټې ته ورکړی دی کوم چې ورته استخباراتي ادارو ویلي وو. سینیټر عثمان کاکړ وایي
کمیشن مشر دی او د نیبو مشر دی مدد د بریفینګ زه زو خپل بالکل نه مطمئن نه څه زیات سره څه نترام مطمئن وو. هغه چې د جنس ادارو یو خبره په لاس ورکړي د دې دغه مطابق کوي، نو موږ دا ورته ویلې چې د پی ټی ایم په جلسو کې موږ خپل ورغلې یو تر اساس تر زره پورې خالي هغه زنان یا ماشومان ناست وو، بیجر ناست وو، د چا پلار نو، د چا ورور نو، د چا زوی نو، حتی ځینې زنانې هم وړل شوي دي درسي دي. نو دا د دوی دا تا دا ځینې دا غلط دی، د دې زموږ مطمئنه دی، او دویم دا دی هغه مداش پر دې دغه باندې اچولې چې بس دا هسې ورک شوي دي، بیا دا راکه سر دي په روزګار بس یا د امکیم والا دي. موږ څوک په امکیم والا مسته نه ده، سندې کام دوسته وطن دوسته جمهوري کارکنان ورک دي، د بلوڅه کام دوسته وطن دوسته کارکنان ورک شوي دي، ځوانان ورک شوي دي، د پښتانه خود د نره شو چې پورې دا وړې دی ودر چې دی بیا خاص کر په منځنۍ پښتونخوا کې په سواد کې په زرګونه هغه تعداد یې ته دی دغه یاتي. نو دا د دوی خبرې چې دا ټیک نه وي، دا ماکونه نه وي، د دې سرپټ نه مطمئنه شي.
پاکستان کې به درک تنانو خپلوان د دوی شمیره په زرګونو کې خي، خو به درک تنانو په حق لا جوړ دا کمیسون وای ډیر خلک خپل په خوخه نور هوادونو ته تللی دي، او ځینې داسې هم دي چې افغانستان او د نور هوادونو په جیلونو کې دي، خو پاکستان حکومت پرې څه معلومات نه لري. پاکستان کې د ټولو نه زیات خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان صوبې نه خلک بې درکه شوي دي، او د دوی خپلوان غوښتنه کوي که چیرې پرې څه تور دی نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي.
اوس هم یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان د سیاحت قومي اداره وایي چې په دې هیواد کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر یو لک 50000 کسانو تر رسیدلې چې وایي په دې کې 50000 تر ټولو زیات شمیر د پنجاب ایالت ته چې هلته 50000 په د ایډز په ناروغي اخته دي او ورپسې 70000 د پښتونخوا ایالت او 15000 د بلوچستان دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په دې رپورت کې اورو.
پاکستان کې د ایډز د مخنیوي او په دې رنځ اخته مریضانو د علاج لپاره د یوې تګلارې جوړولو په ترڅ کې د کیس اورېدنه په ستره محکمه کې شوې ده. نننۍ اورېدنې په محل د صحت مرکزي ادارې لخوا عدالت ته ویلي شوي چې دا وخت پاکستان کې د ایډز په رنځ اخته تنانو شمېره 1.5 لک ته رسېدلې ده. پنجاب ایالت کې 80000، په سند کې تر 80000 او خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په دغه رنځ اخته خلکو شمېره تر 15000 پورې ښودلې شوې ده. او د ایډز د مخنیوي ملي پروګرام لوړپورې چارواکي ډاکټر بصیر چکزئی وایي چې بیا ډیره د فکرمندۍ خبره دا ده چې دې کې یوازې 25000 تنانو 200 خپل ځان رجسټرډ کړی دی او دا چې باقی پاتې 1.25 لک د غرنځ باندې اخته مریضان د علاج نه بغیر ژوند تیروي.
الارمینګ خبره دا ده چې موږ په 2014 کې په ټول پاکستان کې یو سروې وکړه د ایچ آی وی د یونایټیډ نیشن د مختلفو ادارو د نظارت لاندې نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام پر مشرقی نو آغا بین الاقوامی مصر دودری نوشتیانی را سروے دا آغا رپورٹ چی مر را جمع کرو با آغا رپورٹ مرسا داوائی چی دا وقت پا پاکستان کی کیدل اسی چی دا یو لک 25000 شاو خوا کسان پا ایچ آئیوی پا مرض اختاو بوی خو نا ببرا زمر سر دا وقت ریجسترد چی کم کسان دی آغا چی آغا تخبل ایسیت پا ایچ آئیوی پوزیٹیویتی معلوم دی آغا صرف 25000 شکر ویزر دی دغه چې کوم نور پاتې خلک دي هغه په سوسایټي کې د کومو بیهیویر چې هغه دغه سره لرونکي دي نو هغه ته دروس پر لامر نه رسیدلی. نو دغه لر تشویش خبره ده. دا هغه تشویش د نوټس لاندې سپریم کورټ مرته دا آرډر راکړو چې تاسو دا وکړئ کنه چې په کوم ځای کې تاسو نیمګړتیا وي او تاسو کمزوریانې وي هغه کمزوریانې مرسته را په ګوته کړي.
نوموړي وویل چې دوی سترې محکمې ته ورکړل شوې سپارښتنو کې د ایډز د مخنیوي لپاره خلکو کې بیداری پیدا کولو په ترڅ کې د میډیا د مرستو غوښتنه کړې ده او دې سره د داسې قانونونو جوړولو خواستوم کړې ده چې تر مخې د ایډز د مریضانو سره په سرکاري کچه مرستې او د دوی علاج باوري جوړ کړي شي. ډاکټر بصیر په ګوته کړې چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پرتله پنجاب او سند ایالتونو کې د ایډز د مریضانو شمیرې ډېرې زیاتې دي او د زیاته کړه چې د غرنځ خورېدو په لوی علتونو کې د نشیانو له خوا د سرنجونو پر لپسې کارول او جنسي عمل کې بې احتیاطي ده او سترې محکمې د ایډز د مریضانو د علاج لپاره د یو تګلارې ټاکلو په ترڅ کې د مرکزي او صوبایي حکومتونو په شمول د مدني ټولنې فعالینو نه هم سپارښتنې غوښتلې دي او د دې کیس اورېدنې لپاره 10 ورځې پس تاریخ ټاکلې دي. پاکستان کې دا وخت د 25000 ریجسٹرڈ ایڈز مریضانو د علاج لپاره په حکومتي کچه 3 مرکزونه فعال دي.
ډیوا ریډیو ګرانو کتونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پښتونخوا په پاتې نیم ساعت کې به په پاکستان کې د حکومت جوړېدو پر هڅو باندې خبرې کوو. تاسې وخت په وخت په رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان مرکزی حکومت جوړ سو، وزیران اعلان سول، خو د صوبو کابینه تر اوسه پورې اعلان نه دی بشپړ شوی. نو په دې ترڅ کې به موږ نن پر بلوچستان غږیږو چې د بلوچستان صوبې کابینه په څه حال کې ده، وزیران یې ټاکل شوي دي نه دي ټاکل شوي، خو تر اوسه پورې چې موږ ته څومره معلومات را رسیدلي دي، د بلوچستان صوبایي حکومت خپل کابینه په څو پړاوونو کې یا په څو مرحلو کې ټاکي، چې په لومړۍ مرحله کې د صوبایي کابینه یولس غړي ټاکل شوي دي، چې په دغو یولس غړیو کې ځینې به وزیران وي او ځینې د وزیراله سلاکاران یا مشیران به وي. او په بلوچستان کې چې کم نوی حکومت جوړ شوی دی، دا هم د تیرو حکومتونو غوندې اتحادی یا ائتلافي حکومت دی چې په دې کې شپږ ګوندونه شامل دي، او درې ګوندونه چې دي هغه په بلوچستان ایالت کې هغه به په اپوزیشن کې وي. خو مخکې له دې چې د بلوچستان د صوبایي کابینه په اړه او یا پر مخ باندې چې د ټوله کابینه بشپړیږي په دې باندې خبرې وکړو، په دې باندې به له موږ سره یو میلمه هم په خپرونه کې ګډون کوي. تاسو هم کولای شئ چې زموږ له میلمه پوښتنې وکړئ او په دې اړه د بلوچستان د صوبایي کابینه په اړه یا د صوبایي حکومت د راتلونکو کارونو په اړه لاغه پوښتنې وکړئ. خو تر هغه مخکې بیا هم بلوچستان ته ځو او په کوټه کې خبریالانو احتجاج کړی دی، او د دې احتجاج رپورټ زموږ له خبریال حمید سمسور څخه اورو.
په بلوچستان کې د وژل شوو خبریالانو په یاد کې نن دغه ورځ ولمانځل سوله. پر دې مهال باندې دوی په ادبي وژنو کې ووژل شوو خبریالانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د دوی د قاتلانو د نه نیولو په ضد باندې دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله او څه دا ډول شعارونه ورکول. د فیډرل یونین اف جرنالیست مرستیال مشر سلیم شاهد وویل چې په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې 240 خبریالان وژل شوي دي، چې په دوی کې 26 هدفي وژنو کې له منځه تللي دي.
دلته صحافت کوم خلک چې صحافت کې ډېر مشکلات سامنا کوي. دلته ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز دی کم چدا صحافت دوارہ کے یو خواہ گورنمنٹ دی، یو خواہ ملٹنٹ دی، یو خواہ ریلیجیس ملٹنٹ دی، یو خواہ سپسس دی، مطلب ہر خواہ سا یو خواہ دا پولیٹیکل پارٹیز دی، پریشر گروپس دی، گرد چدی آگا دخپل پبلسٹی غواڑی، دخپل چوائس پبلسٹی غواڑی، بچے کوم شته مود ویلی دی کوم خبر مشکړی دی هغه ورکا.
خبري اعلان او حکومت څخه غوښتنه وکړله چې نه یوازې په بلوچستان بلکې په خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د حیوانات په نورو برخو کې هم او خبري اعلان ته د تحفظ ورکړي. دوی د وټلي خبريال سلیم صافي باندې پر ټولنیزه پاڼه باندې د په ضد د سیاسي ګوندونو لوري منفي پروپاګاندا په ستر ټکو کې وغندي او ویل چې په جمهوریت ټولنه کې دغه ډول چلن د آزاد صحافت په لار کې لوی خنډ دی.
د دوی خلاف چې یو کښنی خبر راشي دوی ریک دمکیان ورکوي. دوی چې دی اوس ګوره چې کوم پولیټیکل پارټي دی، پولیټیکل پارٹی دی همیشه ډیر دغه خبره کوي، جمهوریت خبره کوي، د آزادی صحافت خبره کوي، لیکن عملی طور دغه دوی صحافت دغه نه کوي، احترام نه کوي.
د خبري اعلانو نړیوال سازمان رپورټر وداوت بارډر ویلي دي چې پاکستان د نړۍ په غلس خطرناک ایوادو کې شامل دي، چیرې سي خبري اعلان له خطر سره مخامخ دي. رپورټر وداوت بارډر بلوچستان د خبري اعلانو لپاره د دغه ایواد خطرناک سیمه ګڼلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوري جو ټلویزیون، کوټه.
له کوټې مو د حمید سمسور رپورټ اوریده. اوریدونکو مخکې مدرته ول چې د بلوچستان د صوبایي کابینې باندې به خبرې کوو، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-0403. بل شمیره ده چې په دې شمیره تاسو په وړیا توګه ټلیفون کولی شئ، 0800-005-009-0. نو مخکې له دې چې زموږ میلمه راسي او لاغه سره د بلوچستان پر صوبایي کابینه خبرې وکړو، د بلوچستان یولس کسیزې کابینې د لومړی پړاو چې کوم یولس کسانو کابینه ټاکل شوې ده، دغو نن سوګند اخیستی دی او په دې اړه نور تفصیل بیا هم له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی د کابینې له وزیرانو څخه سوګند واخیستی. په دغه کابینه کې چې کوم لس وزیرانو د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ، درې سیاسي ګوندونه شامل دي چې لاغو څخه عارف محمد حسنی، ضیا لانګو، سلیم کوسا، عبدالرحمن کتران، سردار سرپرست خان ډومکی، نور محمد دومړ، نوابزاده طارق مکسی او سردار سالی بوتانی د بلوچستان عوامي پارټي سره اړیکې لري. د عوامي نېشنل پارټي بیا انجینیر زمرک خان اڅکزی، د تحریک انصاف نصیب الله مری شامل دي. ضیا لانګو، نور محمد دومړ، نوابزاده طارق مکسی او نصیب الله مری په لومړي ځل باندې د صوبایي کابینې برخه ګرځېدلې دي. میټا خان کاکړ بیا د بلوچستان د اعلی وزیر لپاره سلاکار وټاکل شو. د صوبایي اسمبلی د وزیرانو په دغه لومړي پړاو کې چې په کابینه کې نمائندګي نشته، لاغوز هزاره ډیموکراټیک پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي عوامي او جمهوری وطن پارټي شامل دي، او دغه ډول تر اوسه پوری شزه او لژکی هم شامل نه دي. د بلوچستان په ګډ ائتلافي حکومت کې د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ کې شپږ سیاسي ګوندونه شته. په دوی کې تحریک انصاف، عوامي نېشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي او جمهوری وطن پارټي شامل دي. د اطلسم عیني ترمیم وروسته د بلوچستان اسمبلی د 15 غړو زخه به کابینه به پر 19 غړو باندې مشتمل وي. سپاغي کې به 14 وزیران او 15 به سلاکاران شامل وي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر دې لمخه ویلي وو چې د بلوچستان کابینه به په دوه درو مرحلو کې به بشپړ شي. سیاسي چړنکاران وایي چې د بلوچستان د شپږو سیاسي ګوندونو په دغه ائتلافي حکومت کې ټوله د صوبایي اسمبلی غړي خوشاله کول د اعلی وزیر جام کمال خان لپاره لوی چیلنج دی. د دوی کارکردګي ته به ګورو چې د دوی کارکردګي څنګه ده. د بلوچستان د گورنر پاک لبانې د ویل چې بلوچستان عوامي پارټي به هم خپل نمونه حکومت ته وړاندې کوي، خو البته د دې پریکړه کول د مرکزی حکومت کار دی. د تاریخ په اوږدو کې د بلوچستان اسمبلی کې تر اوسه مهاله پوری یو سیاسي ګوند په خپل باندې یکړ حکومت نه دی جوړ کړی. دلته ټوله ائتلافي ګوندونه پرانستل کېږي، دا اعلی وزیر لپاره ډیر مشکلات رامنځته کوي. په 13-15 کې هم د بلوچستان اعلی وزیر درې ځله بدل شو. لومړی ملتپاله ډاکټر عبدالمالک بلوچو، بیا د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زیری، او بیا وروسته چې کله د مسلم لیگ نون غړو بغاوت وکړي نو بیا میر عبدالقدوس بجنجو وټاکي. په 13-15 کې هم د مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي ګډ ائتلافي حکومت پرانستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وری جو ټلویزیون، کوټه.
ز چیو خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاہ دے زب کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
ا ګرانو کتونکو، په رپورت کې مو اوریدل چې د بلوچستان د صوبایي کابینې لومړۍ مرحله کې 11 کسان شامل کړل شوي دي او هغوی نن لوړه کړې یا سوګند اخیستی دی. نو په دې اړه به خبرې کوو. له موږ سره د بلوچستان یو تکړه د سیاسي چارو څېړونکی سید علي شاه صاحب ملګری شوی دی، له ده سره په دې حقله خبرې کوو. سید علي شاه صاحب، هرکلی درته وایم.
ډیره مننه کورو دان،
مننه چې په دې مصروف وخت کې مو زموږ بلنه ومنله. شاه صاحب، په دې به خبرې کوو. شاه صاحب، چې د بلوچستان چې کوم نوی حکومت جوړیږي او د صوبایي کابینې 11 کسان ټاکل شوي دي او وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې خپل کابینه به په دوو یا کېدای شي په درو پړاوونو په درو مرحلو کې وي ټاکي، څه فکر کوي؟ لومړی به دا پوښتنه وکړم چې کابینه ولې په دوو یا درو پړاوونو کې ټاکي؟
دا سړي یقینا تاسو ته معلومه ده، چونکی تاسو خپل هم د دې ځای سره رپورټینګ کړی دی او تاسو د بلوچستان چې کوم پولیټیکل ډاینامکس هغه درته معلوم دي. دلته سلسله دا سیدا چې بلوچستان کې اسمبلی کې د ارکانو تعداد چې دی هغه 15 دی. 15 کې یو 15 دی هغه جنرال نشستونه دي او دا نور چې بیا کم دي 14 اقلیتونه او بیا چې د شوزو کم نشستونه دي، یعنی ستان دي دا هو دي. نو دا یو 15 څه راځي، دا غو ټول کوشش دا وی چې هغه وزیر جوړ شي یا مشیر جوړ شي. اوس دا 13 ترمیم بعد دا مشکل جوړ شوی دی چې بلوچستان چې کوم حکومت یا کابینه ده دا آئینی طور دی صرف 14 یا 15 وزیر اخیستلی شي او درې مشیر اخیستلی شي. نو اوس دلته مشکل وزیر اعلی جام کمال ته دا دی چې هغه به اخی ټوټل چې مشیر او وزیر ګرد سره ملاو کې 13 یا 19 کسان او دلته امیدواران چې کوم د وزارتو دي هغه هر ایم پی ای دی. نو په اول پړاو کې دوی را ولاړ شو 10 وزیران یې واخیستل. پاره کې اهم خبره دا شته چې د 2018 د مردم شماري مطابق کوم کتر واخه نو په صوبه کې تر 40% زیات دلته چې کم د پښتنو یعنی آبادی ده او نور چې دی بلوچستان، هزاره دی، اردو سپیکینګ او پنجابي سپیکینګ داخله دي. نو اوس صورتحال دا شته چې په 10 وزیرانو کې صرف 2 وزیران چې دي هغه پښتانه دي، یو د عوامي نسل پارټي ګوند مرخانه څخه او بل د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم رکن اسمبلی دي نور محمد دومړ. نو دا 2 کسان چې دي دا پښتانه دي، اته بلوچستان دي، وزیر اعلی هم بلوچستان دی، سپیکر هم بلوچستان دی. نو دلته د پښتون چې کوم آبادی دي یا پښتانه چې کوم دلته اوسېدونکي دي په بلوچستان کې، په هغه کې یو تشویش دی. نو په 2018 مردم شماري مطابق هم وګوره کم از کم 4 پښتانه وزیران خو باید چې په هر حال کې وای.
په دې به خبرې کوو، ځکه چې په بلوچستان کې د پښتنو ملتپال سیاسي ګوند هم دا تل شکایت لري چې وای بلوچستان د پښتنو او بلوڅو ګډه صوبه ده او په دې کې باید هر څه باید چې په د برابرۍ په بنیاد باندې تقسیم وسي، که هغه وزارتونه وي او که دلته نور چې کم د دوی وسایل دي. په دې به وروسته خبرې کوو. دا په دې کابینه کې چې تر اوسه پورې کومو کسانو لوړه کړې ده او کم شامل شوي دي، تاسو خبرې ورباندې وکړي. په دې کې اکثره دغه 8 کسان د بلوچستان عوامي ګوند چې دا کم دغه ګوند وزیر اعلی هم دی، څه فکر کوي؟ دا نور چې کم اتحادي ګوندونه ورسره دي، نو دوی به بیا تر پای ورسره پاتې شي چې دوی دغه اکثریت وزارتونه هم د خپل ګوند کسانو ته ورکړي؟
یقینا پلسو کې 8 چې کوم وزیران دي داغو تعلق ته بلوچستان عوامي پارټي سره دی، یو د تحریک انصاف او یو د عوامي نېشنل پارټي دی. او تحریک انصاف کې هم دا وخت اختلافات چې دي ډیر زیات دي، یعنی پرون چې کوم د حل برداري تقریبا نو هغه ته د تحریک انصاف چې بلوچستان چې کوم مشر دی سردار یار محمد رند هغه نو راغلی او هغه ډیر تحفظات اظهار کړی دی. نصیب الله مړی د کولوسه منتخب شوی دی، د پی ٹی آئی رکن اسمبلی دی، هغه وزیر جوړ شو. خو دننه په تحریک انصاف کې دا وخت دغه اختلاف روان دی چې پی ٹی آئی بلوچستان د دې بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دلته حکومت جوړ شو د دې حصہ نه جوړیږي. ولی پی ٹی آئی دا توقع کول او دا مطالبه یو چې دوی ته زیات وزارتونه ملاوي شي. د دوی دا دعوه چې د بلوچستان عوامي پارټي سبات بیا په حکومت کې چې ګډ کم ګوندونه دي دا غو سبات د پی ټی آی اکثریت زیاتې نو په کار د دې چې درې څلور وزارتونه دوی ته ملاوي شي. لیکن و صورتحال دا شي چې یو عوامي نیشنل پارټي چې کم ګوند دی هغه ورغلې ده او د دې سره سم چې هزاره ډیموکراټیک پارټي ده هغه هم نن داسې خبر رالی چې هغه دا وایي چې موږ د حکومت هیڅ نه جوړیږو. او دریم چې کم جماعت دی هغه بلوچستان نیشنل پارټي عوامي ده. هلته بیا په هغه پارټۍ کې دننه یو جګړه روانه ده. احسان شاه او اسد بلوچ دا دواړه د دوی یعنی اراکین اسمبلی دي هغه دواړه یو وای زه پارلماني لیډر یم بل وای زه پارلماني لیډر یم. نو ما په خپل د جام کمال صاحب سره خبرې وکړې هغه دا وویل چې زموږ د پاره اوس مشکل دا دی چې احسان شاه ته وزارت ورکو کې اسد بلوچ ته ورکو. حال سم دننه جګړه ده. نو دا وخت سلسله داسې ده چې ډیر زاړه چې کم پارلمنټریانز دي پاره کې جان جمالی دی پاره کې عبدالرحمن کتران دی او نور داسې ډیر سینیئر چې کم پارلمنټریانز دي هغه ته وزارتونه نه دي ورکول شوي. او بیا په لسو کسانو کې دا وخت چې موږ ورته ګورو درې کسان نوي دي او وچ دي هغه زاړه دي او هغه د مختلف حکومتونو دلته حصہ پاتې شوی دي. او بیا کدا درته نن د بلوچستان کابینه اول رسمي اجلاس وسو نو د هغه اجلاس مشري جام کمال وکړه. په هغه کې د سلو ورځو د یو پلان یا د پروګرام اعلان هم وسو. په هغه کې تر ټولو مهمه خبره دا ده تاسو ته معلومه ده بارکوال صاحب چې دلته بلوچستان کې گورننس دی هغه ډیره سیریس مسله ده. یعنی طرز حکومت طرز حکمرانی هغه کې سلسله دا چې ده چې د تیرو لسو کلوسا د ټیچرانو دا تقریبا لس زره پوسټونه چې وو هغه خالی وو. نو دا جام کمال حکومت دا فیصله وکړه چې در نومبر پورې به دا لس زره پوسټونه چې دی پر دې باندې به خلک لګول کیږي. ها دا یو سوالیه نشان دی چې پر دې به میرټ کیږي د خلکو د ځوانانو سره به انصاف کیږي یا به نه کیږي دا یو سوالیه نشان دی. د دې سره سم په دې صبح کې اتلس لکه یا نونس لکه رف فیګر دی یا در دوه میلیون زیات دا بچان چې دی دا د تعلیم سمیرومه دي. اوس دا به ګورو پر روانو ورځو کې چې د جام صاحب حکومت په دې کې بریالی کیږي چې دا بچان به
سید علی شاه صاحب پدې به هم خبرې کوو. یو کتونکو راغلی دی محمد رسول کاکړ ورور په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مرمت سلامونه وایم او یو پښتنه مقاله محمد رسول کاکړ د روډ نه بازار زخه ما ول دغه جان کما ساته ټول دمخه مبارکي وکړو چې دا اول وار په کابینه کې ټوټل بلوچستان نه خښ دي پښتانه بالکل نشته. نو دا پښتانه خپل لاس د اروپا شه چې کوم دا پښتانه هغه حکمران دي د ایم پی والا چې کوم دین فوالې زستر پټه والا نو دوی وله په دې باندې اجازه کې چې دا پښتنو نه یو دي پښتانه دا حکو خبره کې او بیا په دې ټینګ دي خپل خاموشي سي خپل مراد وګوره د پښتنو حکو څنګه دي
ډېر مننه محمد رسول چې د ژوب له مینې دې ټلیفون وکړ. سید علی شاه صاحب تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه محمد رسول هم مخل یو بل کتونکی هم اخلو او بیا د محمد رسول پر خبرو باندې غږیږو. ملک نایب خان له اف آر کوارډ څخه په خیر راغلی ملک صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مامن دا تاسو ته چې په پښتنو سره کې عزیز سلوک دا په سودې کې وکړه چې دوره بلوچستان واڅو څو پښتنو دوا دینه له وا د حکومت په وچه لګی څور چې دا دومره پروبانه حکومت جوړ شو کنه او دا ټول خوشاله ویم نشي او ټول خپاته ویم نشي په دې حکومت په څور په څپې کې شې نو څور به وچه لګی او دومره وپاتې شي. دا سوال مې لارو مې راپانی
ډیر مننه ملک صاحب. سید علی شاه صاحب مخکې هم تاسو خبرې ور باندې وکړې خو دغه ورور چې له ژوبه ټلیفون کړی و دی ولې دغه ملتپال ګوندونه ور باندې احتجاج نه کوي که وګورو نو په بلوچستان کې خو د عوامي نېشنل ګوند خپله دا د حکومت کې شامل شو او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې یو غړی لري په اسمبلی کې او هغه به هم په اپوزیشن کې وي. نو څه فکر کوئ چې آیا د پښتنو دغه اندېښنې ته به څه جواب وویل چې په صوبایي کابینه کې دا ځل بیخي کم پښتانه اخیستل شوي دي؟
دا چې دا یو دا د پښتنو چې کمه کمه نمایندګي ده دا تر ټولو غټه وجه دا ده د 1900 اویا څخه کم وخت چې بلوچستان ته د ایالت حیثیت ملاو شوی دی د هغه وخت ستل جمعیت علماء اسلام چې دی په مختلف شکلو کې مطلب د حکومتو حصہ جوړ شوی دی هر وخت نو یو تیر حکومت چې کوم پښتونخوا مې پوا یا مسلم لیگ نونو په هغه حکومت کې دا تیر 15 کال کې جمعیت چې هغه د حکومت حصہ نو نو تیر حکومتونو کتر واخې د جام یوسف مرحوم صاحب حکومت بیا د نواب رحسانی حکومت د دې سمخ کې چې د ذوالفقار مکسی حکومت یا نور داسې حکومتونو په ټول حکومتو کې جمعیت علماء اسلام چې وو دا هغه به حصہ و او بیا جمعیت علماء اسلام چې کوم ووټ بینک دی هغه به زده وایم چې ون وی یا اتن وی فیصد چې کوم دی دا ټول د پښتون علاقو څخه دی صرف کلا ته خوځدار څه یکا دوکا کلا د بلوچ علاقو څخه دی یو دوه سیټه راوځي نو هغه کم چې د جمعیت علماء اسلام چې منتخب خلک برالو نو هغه به دلته وزیران شلو د دې ور دا مسله پیښ شوله چ مولانا صاحب په تاریخ کې اول وار شاید د اسټابلیشمنت خلاف لاړی او دلته صورتحال دای شو چې ام ام ای چې د حکومت یې سنت سو جوړه ام ام ای چې د هغه درنې وی فیصد زیات یا 15 وی شکوژ نیوی فیصد چې دی په هغه کې یعنی د دوی لس راکینې اسمبلی دی په لس کې چې دی هغه اته پښتانه دی نو دوی ته دا وخت دوی په پوزیشن کې دی او امکان خداو کوي امکان دا و چې د ام ام ای او د بلوچستان عوامي پارټي دا با پارٹی چې کوم نوې جوړ شوی د بلوچستان کې د دوی بغړ حکومت جوړېدو لیکن هغه د بلوچستان د سیاست کې کوم ډاینامکس یې هغه د وخت مخ کې سړی خبره نشي پر کولای
نو
با پارٹی چې هغه اکثریت پیدا کړي ام ام ای اوټ شو نو ام ام ای چې اوټ شو اټومیټیکلی د پښتونخوا مې یو سړی دی او هغه سیمه پښتون تر روانو نو په دې باندې چې دی د پښتونونو نقصان وسلو او د پښتونونو چې کوم وزیران دي هغه ځات نه رالو او بیا په بی پی کې د شیدی او سردار مسعودلونی دی یا تور عثمان خیل دی یا میتا خان د ژوب او چې کوم دی نو دغه توکو چې دلته به کم از کم دوه درې به د بی پی د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم د پښتانه چې کوم نمائندگان راغلي دي دته به وزارتونه ورکی لیکن په هغه کې څه نور محمد عمر راغلي
صحیح پر دې بیا هم خبرې کو یو بل کتون کې راخلو خانوزی تورزو عصمت الله کاکړ ورو په خیر
السلام علیکم یا خیر صاحب کا سلام او شاه صاحب کا سلام کوم
وعلیکم سلام مننه
وعلیکم سلام
پښتنه مندې صدا ده د شاه صاحب چې دا 15 پته کوم غوندنه چراغلی دی په دا باندې بیا دا گورنر بلوچستان باندې ټاکل کیږي او کبا دا غلط غوډی چې کوم نن وتا کو سوګل نه پورته کوي چې دا تا کی دا وزیر گورنر بلوچستان
ډیر مننه اسمت الله کاکړ نو گورنر یو ختاول چې 15 پته خو غوندونه نه دی د بلوچستان اسمبلی ا د غړی چې دی هغه به 15 پته وي او په دې ائتلافي حکومت کې به شپږ غوندونه شامل وي او درې نور غوندونه په اپوزیشن کې پاتې دي د گورنر په اړه د وخت لږ دی د سید علي شاه صاحب پر نورو خبرو وژغو گورنر به دا درته وي چې هغه خو د مرکزی حکومت کار وي چې مرکزی حکومت یې ټاکي د صوبایي حکومت خوښه ضرور پکې شامل وي خو د صوبایي اسمبلی د غړو په رایو باندې نه راځي سید علی شاه صاحب لتاس بل پښتون دا کوم پر اپوزیشن باندې بیا هم رغیږي چې دا ځل د بلوچستان او د پښتنو چې کوم مهم ملتپال ګوندونه دي هغه یا خنسته او یا په اپوزیشن کې دي کو ګورو بلوچستان نېشنل ګوند دی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دوی په اپوزیشن کې دي په دې صوبا کې چې کوم مهم مسایل خصوصا کده بلوچستانو دغه د ورکو بلوچستانو موضوع راوخو یا کده ازادي غشتونکو بلوچستانو موضوع راوخلو یا د پښتنو سیمه ته د تعلیم او د روغتیا استونزې هم دي ورسره د ترهګرۍ استونزې ده اوس چې دوی په اپوزیشن کې دي څه فکر کوي چې په دغه موضوع به دوی ژغ تر یو ځای ورسیږي
ما په فکر سره د دې چې کوم د جام صاحب حکومت دې د فارت رسول غټ چیلنج دی هغه امنیت دی د امنیت څخه بعد تعلیم دی تعلیم بعد سیاست دی سیاست څخه بعد بیا د شلو وبدي نوري ظاهر د بلوچستان کې خودیر پسماندہ دی ایشو دې ډیر زیات دی تر کومه هدا چې د بلوچ ملت پال غوندونه دی یا پښتانه ملت پال غوندونه دی دا وخت پښتونخوا مې خو تقریبا اوسه د اسمبلی سره عوامي نېشنل پارټي سره اغه هم ایدیالوژیکل چې کوم ووټ دی هغه ماته فکر کوم چې هغه کم دی شخصي وو ډیر زیات دی او دا وخت چې کوم موثر आवाज دی هغه بی ان پی منګل ده نو هغه تقریبا دا وخت اته چې کوم ممبران دی هغه په بلوچستان اسمبلی کې دی او بیا په قومي اسمبلی کې هم سردار احمد منګل په خپل دورې دی او هغه که د ورکو په لوټانو مسله ده که نوري دا ایشوز دي هغه وکسن فوکسن ال ته خبري باندې کی نو دا وخت بی ان پی منګل د بلوس لخوا د ملتپالو ګوندونو لخوا یو موثر اواز په بلوچستان اسمبلی کې لیکن تر کومه حدا پرې چې د ایشوز خبره ده تاسو ولې د بلوچستان چې دی د تیر ولوس او ټول کلوس دلته یو بیچینی ده بدامنی ده ترګری ډیره زیاته ده نو اول خو هر حکومت چې راځي داغه کوشش دا وی چې دلته امنیت دې هغه بحال کی او امنیت دې قائم وساتي دا تر ټولو غټ چیلنج دی د هر حکومت لپاره نجام صاحب سره ما خپل خبرې کړې دي هغه هم دا وایي چې نمبر 1 ایجنډا چې دا نمبر 1 ترتیب چې دا هغه په بلوچستان او بیا خاص کر په کوټه شهر کې دی امنیت بحال ساتل او قائم ساتل په کوټه شهر کې د ولو ساتلو سکلوسه تشتونی هدفی وجنی او د دې سره سم د بمو چاودنی د دې یو نه ختمیدونکې یو سلسله چې دا غوړل د پدې ایالت کې روانه ده د دې سره سم ما تاسو ته مخکې وویل تعلیم ډیر غټ چیلنج دی او د تعلیم بغیر یو کوم یو یو ټولنه چې دا هغه تر کې نسی کولای نو چیرې په کومه صوبه کې چې شل لکه بچان یا نو نس لکه بچان د سکولو سره د باندې وي نو بیا په دې وشتمه صدی کې دا د ټکنالوژي صدی ده دا د عقل صدی ده دا د مقابله صدی ده دا د لوجیک د دلیل صدی ده دا د الزاماتو د شکنځاو د غلط خبرو دا د دې صدی نه ده نو ظاهره د مشکله بلوچستان د پاکستان د نور ایالتو په مقابله کې راولو نو دا هغه سره د حکومت لپاره ټول لغت چیلنج دی هغه د تعلیم دی په تعلیم کې علمیه دا د انجام صاحب په خپل هم ټویټر باندې د ډېر اکټیو دي کتا کتلی دا 50% چې زموږ کم بجټ دی هغه تعلیم ته دی اوس په هغه کې کوم غوري د 20% چې کم بجټ دی هغه په تعلیم کې صرف او صرف تنخواه او ته دی دا اساسو چې کم لوستونکي دي یا شوونکي چې کم ټیچران دي داغو کپاسټی بلډینګ داغو استعداد زیاتول لپاره یو عرب روپی هم نسته 50 کروڑ روپی هم نسته دا پیسې ټوټل په تنخواه کې دي او بیا دلته ګورننس ډیر غټه ایشو ده یعنی په 2014 فروری کې په محکمه تعلیم کې د اساتذو د ټیچرزو د ویریفیکیشن یو سلسله شروع شوله هغه سلسله تر نن هم شروع ده زما معلومات دا دي چې لږ زره ټیچر سړي هغه په دې سیستم کې ورک دي دا نه معلوم چې دا ټیچر څوک دي یعنی هغه یو پرفارما دي
سید علي شاه صاحب په دغاړه یو پښتنه کول غواړم چې تاسو ول چې په بلوچستان کې د حکومت کولو د حکومتداري یو لوی ستونزه ده په تیر د تیر حکومت په معالم او تراغ مخ کې کوم حکومت په وار وار دلته کوم کالنای بجټ وړاندې کیږي د دې پیسې په وار وار لپسوي دي په اوسنۍ کابینه کې ځینې داسې نوي کسان اخیستل شوی دي چې هغه په لومړي ځل به هغه وزارتونه کوي نو څه فکر کوي چې د بلوچستان نوی حکومت به کومې ستونزې چې تاسو یاد کړي د دې لپاره به داسې یو نوی پلان نوې تګلاره جوړه کړي چې هغه کوم د دوی کالنای بجټ وي او هغه پر وخت او پر مهمو ځایونو ولګول شي
یقینا دا ډېر غټ چیلنج دی د بلوچستان حکومت لپاره په تیر وختونو کې کرا واخې نو شل عرب 25 یا ډېر عرب روپۍ چې وي هغه به نسب استعمال داغه به تاوان دا وسو سکولونه په پر وخت نسو جوړ روډونه په پر وخت نسو جوړ هسپتالونه شفاخانی چې دي هغه به پر وخت نسو جوړي او بیا د جوړېدلو چې کم قیمت وو کاست وو یعنی نن یو کار په لک روپۍ کیږي په 2009 کې هغه کار په یو نیم لک روپۍ نه کیږي دا تاوانونه په تیر وختو کې یقینا په دې صبح کې وو دا وخت زه دا ویل سم جام کمال شې دی د نظریې سره د پارٹی سره د شخصیت سره اختلاف خو خلق کولای شي لیکن ذاتی زه از جرنالست زو سره ملاو سم دا سړی ویژنری سړی دی پو سړی دی نو هغه نن معلومی دي چې نن دی رالی اول به پر دې باندې احکامات ورکل اورډر ورکړي چې د لز زره چې کوم ټیچرز دي یا عام صاف دي شپږ نیم زره په پرایمري او په میډل سکولو کې د ټیچرانو پوسټونه خالي دي درې زره اس اس ټیز دي یعنی ډایرکټ ولز ګریډ دا چې پر دې باندې اپوینټمنټس کیږي او 2000 چې دې په دې کې د جونیئر کلرک د لیب اسسټنٹ او د چپړاسي یا د چوکیدار دا داسې پوسټونه دي چې دا معمولي یو کوالیفیکیشن غواړي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده. بیا دوی د این ټی ایس یعنی مطلب یو سیستم ورته جوړوي د هغه په ذریعه باندې کوي او بیا دا وویل چې د ایم پی اے یا د منسٹر به څه کوټه نه وي. نو یقینا زه خو داسې ورته ګورم د تېر حکومت په مقابله کې نور اختلاف ورسره کولی شي، لیکن دا کس چې کوم دی دا ویژنری سړی دی او زه فکر کوم چې کېدای شي زما ذاتی دا امید دی چې څه نه څه بهتري به ضرور وي.
ډیر مننه. بس خدای دې وکړي موږ به هم هیله من یو چې په بلوچستان کې نوی حکومت کارونه وکړي. سید علي شاه صاحب ډیر مننه چې راغلاست موږ سره برخه
واخیسته.
ګرانو کتونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونې وخت هم دومره. ما بارکوال میخیل او زما ګران پروډوسر بختور شاته اجازه راکړي. ورځ مو نیکمرغه.